سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ د خبري مجله هم د شیبا په رادیو سربیره تاسو د رادیو په فیسبوک یوټیوب هم پاش باندې باندې کتلای او اوریدلی شئ. پیل په خبرونو کو د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړه وایي له پاکستان په سلګونو زرو افغان کډوال ځکه سل کېږي چې افغانستان له خپلې خاورې د پاکستاني سختریزو وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کاکړ نن په خبري کانفرنس کې ادا کړې ده چې افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځانوژونکو بریدونو کې د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو له راتګ وروسته په دې هېواد کې په نامنیو کې ښکېل و. د کاکړ په خبره وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه 6% ډېر شوي دي. کاکړ زیاته کړې د اکتوبر له پیل راهیسې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته دوستانه کړي دي. د پاکستان د موقت حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ پینټ په کابل کې د پرونی 14 پاړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. پینټ پرونی سه شنبه په خپل شبکې افغاني ټوټر لیکلې دي د کابل په دشت برشي سیمه کې د دې خونړۍ 14 له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د غبریت مسؤلیت اخیستې ده. ریچارډ پینټ ویلي دي چې په یوه میاشت کې د دریم بریټي چې هزارګان پکې پنخ کېږي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران په خپل لیک شبکې یا په خوندي ټویټر لیکلی دی په دې چودنه کې وته نوژل شوی او شل نور ټپیان دي. هغه هم درنګ ویلي دی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته مخکې له هغې په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنو پر سیمو د تیرو ډیرو حملو بریدونه مسؤلیتونه هم داعش منلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان د اصولو څلور ولسوالۍ و دوه درېمه برخه له جګړو پاتې ناچاودو وسیلو باندې پوښل شوې ده. او شانن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي دي چې له جګړو پاتې دغه ناچاودې وسیلې هر میاشت له 6 زیات کسان وژني چې زیاتره ماشومان دي. او چا د ناچاودو وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هیواد بللی دی. د سرسلې نړیوالې کمیټې شاوخوا څلور میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل شوی د 2022 کال د جنوري نه تر 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاودو وسیلو او ماینونو د چاودنې په نتیجه کې نږدې 1100 ملکیان وژل شوي دي. د دغې کمیټې په وینا د وژل شوو شاوخوا 6% ماشومان دي. د اسرائیل پوز وایي د غزې په ترنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژل دي. د اسرائیل په کلابند شوې غزې کې په روسي او هوایي وزمکنیو بریدونو کې د سخت دریزو ترزمکې لاندې د تونلونو شبکه پنخه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی د اسرائیل ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرائیل پوز ویلي ځواکونه یې د دغه ګڼمیشت ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي دي چې وسلوالو یې اسرائیل لیس وکونو ته ډیر تلفات اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دویمې میاشتې داخله شو او دغه جګړې تر اوسه پورې څه باندې 10,000 فلسطینیانو ته چې زیاتره ښځې او ماشومان دي تلفات اړولې دي. او برېټانیا پر کرملین د اوکراین د جګړې د مالي ملاتړ د سرچینو د نښه کولو په ترڅ کې نن پر 9 افرادو او د روسي د سرو زرو او تیلو د سکتور پر کمپنۍ او ادارو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه لپاره په نښه شو کې په متحده عرب اماراتو کې میشتې و شبکه هم شامل ده. شاید برټانیې په وینا روسیې ته د سرو زرو څه باندې 300 میلیون ډالر عواید لیږدولې دي. برټانیې همدارنګه د روسیې د سرو زرو پر دوو سترو تولیدکونکو نارت کولډ او هایلند کولډ ماین او پر شتمنو وسلوالو بندیزونه لګولې دي. برټانیې ویل په روسیې او بندیزونو کې هغه افراد او ادارې شرکتونه هم په نښه شوې دي چې له روسیې سره مرسته کوي چې د هېواد د نړیوالو بندیزونو له اغېزو ځان وژغوري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په مجله کې راسره واورئ چې د پاکستان موقت حکومت ویلي ځکه یې له دې هېواد افغان کډوال وویستل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي اندېښنو ته ځواب مثبت ورنه کړ. د چې ولې د پاکستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو بیا باید افغان کډوال پرېکړې وړاندې په دې اړه درته چو زیات لرو. په کابل کې د تېرې ورځې چاودنې چې و کسان پکې وژل شول کورنۍ او بهرني غبرګونونه راپارولې دي. د چې کومو نړیوالو ادارو چارواکو دغې چاودنې ته غبرګون ښودلی په دې اړه هم درته وړاندې چو زیات لرو. دا به هم راسره واورئ چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو ستونزې څه دي او همدارنګه په کراچۍ او لاهور کې د هغو افغانانو وضعیت به هم درسره شریک کړو چې په دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. همدارنګه غزې ته به هم وشو چې هلته د حماس او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د جګړې وروستۍ چو زیات څه دي. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. د سپورت له ډګره مو هم خبره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبری مجله کې مو زه فريده سيال د شمس الحق د ازاده د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې شپېته سلنه زیاتوالی راغلی دی. انور الحق ککړ نن د خبری په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. ورزو سنا ککړ ته چې په دې اړه تفصیل راکړي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق ککړ وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې ترهګریزي پېښې شپېته سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2200 شپېته وګړي وژل شوي دي. د پاکستاني رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په اتمه نیټه یو خبري کنفرانس په وینا کې ویلي چې په څه باندې تېرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي له لوري د افغانستان د خاورې په کارولو ترسره شوي دي. انور الحق ککړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 45 تنه افغانان به هم شامل وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پي د غړو لسور کړی او دغه شانې ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هېواد کې مېشت ټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري. انور الحق کاکړ د خبرو په پایله کې وویل د یو شمېر طالب چارواکو د ده په ټوکو غیر ضروري غیر مسؤلانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي. نوموړي زیاته کړه چې د یو شمېر افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو وروسته د ترهګرۍ د وروستیو پېښو زیاتوالی د ده په ټوکو نه یوازې ده چې بې معنی نه دي بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي. د یادونې ده چې یو شمېر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو په غبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده. له دې ډلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر شیر محمد عباس تانکسی د لړم په 15 نیټه په کابل کې یو غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو. نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیستی او په ټوکو یې که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی به عکس العمل ته اړ شي. خو دا چې څرنګه عکس العمل جزئیات یې ور نه کړل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تر ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماټیکو لارو د سیمې ایزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم د دې هېواد په نام نیو کې هلته د میاشتو یو شمېر افغانانو د سیلګیا تورونه پورې کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا نن د دې لامل شوی چې پاکستان په هغه هېواد کې میاشتو افغان کډوالو باندې کړي تنګ کړي. تنور الحق کاکړ په ټکو د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسېدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت دغه پرېکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعدلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده. مننه.
سنا کاکړه و چې د پاکستان د موقت صدر زمان ورول حق کاکړه د څرګندونو پاړه باندې چویلی دوی زکه افغان کټوال افغان له پاکستان وستلی دي چې د طالبانو حکومت یې امنیتي اندېښنو ته مثبت ځواب نه ورکړي. په همدې موضوع به تم شو په پاکستان کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان هم را سره په مجله کې ویل شوی وصل شوی دی. خان صاحب تاسو هم ستړي مو شي، بخیر راغلی. په پیل کې راته د خغلی کاکړه دغه انتقادونو پاړه باندې وایست، دغه انتقادونه چې نن دوی د طالبانو پر حکومت وکړه ستاسو پان باندې دا به تر ټولو توند انتقادونه نه وي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې؟
مننه جمالم بلنه راکړه. او همداسې دا او چې کله په خپل باندې صدر اعظم یا ولسمشر یا د فوج مشر دی او هیواد سرګندونه وکي او بیا په رسنیو کې وکي، نو زما نظر دا دی چې هغه یو ناهیلی او یو مایوسی هغه سرګندوي. نو دې کې شک نشته چې وزیر اعظم نگران نورحق کاکړ په خپل باندې خبري ناشته، او د خبري ناشتې یوازنه موضوع هم افغانستان وو. او بیا لکه څنګه چې خاغلی کاکړ په وار وار باندې ذکر وکړ چې طالبانو د حکومت دراتلو وروسته پاکستان کې حمله زیات شوې دي، او زاغی زنه دغه په اړه باندې معلومات هم ورکړل. استاسو همکار ما ورېدا هغه وی چې طالبانو ویان ورته تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی، خو ما هغه سره خبرې شوې دي. زه هغه هم مختصر تاسو سره شریکم چې زبی الله مجاهد نه ما کله پښتنه وکړه چې د پاکستان نگران وزیر اعظم دا خبره کړې ده، هغه وی چې دې په خبر دی. البته یو ضروري د پاکستان د نگران وزیر اعظم دغه سرګندونو په اړه باندې پښتنه وکړه چې څنګه د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت اداره هغه مسول غنی د پاکستان څخه چې هغه په 100 کیلومتر لري په پاکستان کې کډننه یو حمله کیږي تشدد په حقیقت نو څنګه د طالبانو حکومت دغه مسول شو. نو بهرحال دا دغه پښتنه و چې کله ما ته پښتنه کړې و، نو بهرحال یو بد اعتمادي د دواړو غاړو ترمنځ ده. او بد اعتمادي معنی دا ده چې پاکستان غواړي هم دغه تشدد په خې کنټرول کې، نو ارتیا لري چې د طالبان حکومت سره تعامل پاکستان په خپل باندې هر وخت نه چې تعامل
وکړي. هغه ته کې یو د پښتنه بر ته جواب کړی چې دغه سرګندونی چې خغلی کاکړ کړی دی ویلی دی چې دوی د امنیتي اندېښنو په سبب باندې او دا چې د ټي ټي پی موضوع په منځ کې ده، او دوی په زلونو د طالبان د حکومت غوښتنه وکړه چې ټي ټي پی ته په افغانستان کې ځای ونه کړي، خو طالبان دغه غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې د دوی خاوره د هیڅ حکومت پر ضد باندې د هیڅ ګاونډي پر ضد باندې نه کارول کیږي. یوازې همدغه دلایل دي چې د پردې تر شا نور څه موضوع هم شته چې د افغان کډوال په دومره اندازه پاکستان پریکړه وکړه چې دوی وباسي.
ګوره د وزیر اعظم کاکړ په وینا کې یو شیخ مخترغه او هغه دا خپل یو دریض او موقف ته تاسو زوس رښتیا هم کولی شو چې هغه وایي کله دوی د طالبانو حکومت زری مشرانو وي چې د پاکستان مسله ده، کورنۍ مسله ده، او پخپل د حل کی ناغوي چې پخپل اوس موږ دا حل کوو یا ګامونه اخلو، نو دام پکې اولنې ګام اخیستې دي. لکه دا د خدای نظر د ما خارې ډیر ذات ضعیف او کمزور دي، ځکه ک طالب سره طالبان حکومت سره د پاکستان جنجال وی په ځینې موضوعاتو باندې، نو څنګه دا څنګه دلیل کې دي چې ته افغانانو ته وي چې هغه سمیو ته کال رئیس دغه جون کې ولا کم خلک چې روان دي یا تر اوسه پورې تللی دي، دا هغه خلک دي کوم چې شاو سمیو کزا شورونو د یړغل روستا راغلی پاکستان ته، د دې ټولنه کې هغه د سی او ځای شوی دي. اکثر چې زم لاړم خیبر ته ما او سره ولیدل، نو زنه خو پکې پختوم سم نشي ورته کې چې پک تلګان کې یا د چکوال پنجاب کې څه پاتې شوی یا میا والی کې پاتې شوی دي. نو که د پاکستان اختلافات دوی هم طالبانو حکومت سره داغه مسول ته یا داغه زور هغه د پښتو اسانه چې هغه د افغان د مخال دغه یو منفي سوچ دی.
او خان صاحب کبه دلم راته وای دغه پریکړه چې اوس پاکستان کړی دا د غننننې څرګندونه چې خغلی کاکړ وکړي په خو افغانانو چې له هم په پاکستان کې دی او دوی قانوني اسناد حل تلري راپورونو پر بنسټ باندې ننم مشال راډیو راپور کړی دی چې په کراچۍ کې په هغه ځای کې چې افغان کډوال په دغه موقتی مرکزونو کې ساتل کیږي داسې افغانان شته چې هغه نیم پاکستانیان دي، داسې پښتانه شته چې هغه پاکستانیان دي خو د افغان په نوم باندې ول کیږي. دا به نور څومره منفي تاثیر وکړي چې دا کډوال هلته وزورول شي.
نو ګوره چې کومه پالیسی اوس پر شوه دا او چې کله بیانونه راشي یو رسمي تګلار اعلان شي د پاکستان لخوا او د مهمو مشرانو لکه نن چې څنګه دا پاکستان د وزیر اعظم بیانونه راغله لدې مخکې د فوج مشرانو سرګندونه کړې دي دا یو پیغام لار شي بیا د پاکستان صوبو ته نورو چارواکو ته او هغې بیا لکه هغې ځان یو آزاد او با اختیاره باګڼي چې هغې هر څه وکړي بے احتیاطی کی گی او خو لگ زگورم پا دی سو رضو کے استاسو دا رپورٹر خبر نا ردو ما پا کراچے کی چی ہر سو کوی اگا بخپل معلومات لری خپل دلائے بداری خو کتاسو گورے یو سو رضو کے لگ گونتے اگا یو خاموشی گونتے پا دا غر اگر آگلی دا واپس لن کو خل کو پا اگا شمیر کے ہم لگ گونتے کمی راگلی دے او بلا خبر رپورٹر نا دی تروس کو دا خورسمی اعلان نا دی شوی چی چاس دا پی آوار کارڈ وو او دا ریمو ته په جون میاش کې لکه پای ته رسیدلې و نو سره پټونه راځي چې هغه پاکستان غزولې د ترشفګو میاشتو او نن ګوره وزیر اعظم د پاکستان یو خبرو کړ چې چا سره د پی او آر کارت دی او یاد کړ چې یو اشاریا غالبا سلور میلیون غیات سوال لسته کوي هغه هغه سره بیا تقریبا اته لکه هغه چې چا سره افغان سټیزن کارت دی چې هغه بالکل جون تیرول شي هغه ته هیڅ مشکل نشته زما خیال پاکستان باندې تنقید شو دا نړۍ او پاکستان کې دننه او د افغانستان د طالبان د حکومت څخه پاکستان لږ داسې زما نظر دا دی چې لږ د فشار لاندې په دې موضوع باندې راغلی دی نو بارن پالیسی د پاکستان او هغه چې کوم دی اعلان کړی دا او نرمي خو پکې داسې نه ښکارم خو لیکن ممکن ده چې لږ هغه یو ماحول جوړ شي هغه دی کوشش کوي چې لږ
ډېره زیاته مننه کور ودان په پاکستان کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې د ښاغلي کاکړ د نننۍ څرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا به هم د افغان کډوالو پر ستونزو پات شو. لاهور میشتي افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس اسناد لرونکي افغانان هم نیسي. ورزو هم د ښار ته د مشال راډیو د راپور باندې اورو.
دا د لاهور هاغه مرکز دی چیرته چې بے اسناد افغان کډوال نیول وروسته ساتل کیږي او بیا خپل ملک ته لیږل شي. خو ځینې افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم گرفتار کړي شوي.
بیګیز موږ نه تقریبا سلور کسان کباړی کاروبار مله دغه نه اوچت کړي او هغه سره کارټونه موجوده پراته و. کارټونه پولیس والا کتلی دغه نو باوجود وړي تړنی صحیح شو. او چکم مونږ د شپې د دې د پولیس د ایر نه چکم دی ماشومان ټول د شپې ایریږي د ایر نه چې کله برازي مونږ باندې کله حمله کوي کله وڅ کوي خو چې ته مونږ غواړي خو مونږ ته خبر او راشه مونږ بدله درش دا اوس راغلی و مونږ غواړه چې بای راشه در بشو
دا کارت ما سرم دغه پی او ار دی د دې خلکو سرم دغه پی او ار دی ټول دې کې یو هم غیر قانوني نشته د هر کور نه یو یو څه چتکړی دی او بیا نیم تانه ته بولی و تانه نه واپس چکم دیدا کسان پناګا تر وستری چکم خلق پناګا کی پات دی اغه نه خوش کړي ویریفیکیشن هم نه دی سو تر اوسه پوری او چکم تانه کی واغه غاټل پرې غوتل و دا مسله مون په سمج کیند راځي دا خلک ټول پریشان دي کورونا یوازې پات دی دا چې کورونا چې پاک یې وکاس دی او سر بران لري ټول ذمہ داری باندې په سر باندې او پولیس دا وسم چاپی وي دا وسم مون ته معلومات را لې دا وس باګړی کی گرین ٹاؤن کی داو چاپا ولسے رہی ہے پین کی چاپا ولسے 15 سال کی داو دوبارہ بیا چاپی ولسے او ٹول او مونتے دا گارنٹی ور کڑے جس مون پالا کی کہ یو قسم تا غیر قانونی گر کی دا کا ذمہ دار مونگی.
افغان کڈوال لپارا جوڑ مرکز مختا زینی پاکستانی پختانو ہم لدل کیگی او ہوئی وئی چ لاہور کی پولیس او شناختی کارڈ لرن کی پاکستانی پختانو ہم گرفتار کڑی
دو درے اٹھل لی را سارا لہذا زبا سر کسان کار کی زمالے بھر را اس تیرے وہ کسان ما غوسر اوریجنل شناختی کارډونه وو دا غي با وجود دی چې څو سره ما خبر او کړه چې دې سر کارډونه دي دا چیک کوي هغه چیک کوم کړه خدای با وجود هغه کسانه چوت کړه په گاډي کې واچول
پختون کړه سواد ته پختون کړه پیښور ده پختون کړه افغان ده هغه وزدانو ګورې چې دا افغانې ده که پاکستانې ده خو پنوم پختون ده او نسی او دا هغه نه چې کوم لیګلی نو هغه درې څلور ورځې دنده کوي هغه من خپل مرزي سره ظلم کوي او بیا هغه نه بعد چې کوم ده سړي 500 روپۍ نوالي او پرې ده.
په دې اړه د پنجاب اډیشنل چیف سیکرټری داخلا میا شکیل مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پالیسی ډیره روښانه ده. مونږ یوازې د غیر قانوني بهرنیانو نیول کوو. دا کیمپ تر اوستل شوی کسان د اسناد نه لرلو په تور نیول شوی وو. روستو بیا هاغه محل خوشی کړل شول چې له کور څخه اسناد راو غوښتل او انتظامیه ته وښودل. طاهر جمیل خان مشال ریډیو.
و موریدل چې په لاهور کې پاکستانی پولیسو هغه افغان کډوال هم نیولی دي چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. هغه پښتانه نیولی دي چې دوی اصلا پاکستانیان دي. بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. په کابل کې د تېرې ورځې چاودنې چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وتنه پکې وژل شول او شل نور پکې ټپیان شول خبرګونونه راپارولې دي. ورزو په دې سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
سلامونه تاسو او ټولو کتونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل په دشت برچی کې د تېرې ورځې خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې ومانه بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ ویلي دي چې زه د پیښې د عملینو د پیژندلو او ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. همداراز ریچارډ بینټ پر خپله ایکس شبکه لیکلي دي چې دا په افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان په هزاره توکمو درېمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم دغه پیښه په کلکو ټکو غندي او وایي چې دا په افغانستان کې د ټولو بشري ارزښتونو خلاف کړنه ده او وایي چې دا یو ستر بشري جنایت دی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د پیښې له قربانیانو سره د خپلې خواخوږۍ د څرګندولو په نیت دغه پیښه په کلکو ټکو غندي. تېره ورځ د نومبر په اوومه ماښام شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو کاسټر موټر چاودنه وشوه. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران رسنیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت داعش ډلې دغه پیښه د ماق په نوم د یو په ټلګرام ګروپ کې د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت د دغې پیښې د څرنګوالي په هکله څه نه وایي، خو عیني شاهدانو له موږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې پیښې وجه مقناطیسي ماین و او دغه پیښه د مقناطیسي ماین له امله رامنځته شوې ده. دوی ادعا کوي چې په پیښه کې د تلفاتو شمیر هم زیات دی. دا په تېر یوه میاشت کې په افغانستان کې دریمه خونړۍ پیښه ده چې د افغان په افغان شیعه‌ګانو باندې کیږي.
ابیدا سپوږمۍ و چې په کابل کې د پرونی پیښې په اړه باندې جزئیات راکړل. اوس هم ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو او په غزه کې د اسرایلو او حماس جګړې ته تم کیږو. نن په توکیو کې د جی او یا د وو ستر اقتصادي صنعتي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې باید اسرایلو او حماس ترمنځ اور بند وشي. ورځو تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یاد جی او ډلې لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرایل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریز اعلان کړ. په هغه اعلان کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماټانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خبره شوې، لکه خپل ځان د اسرایل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي ترڅو د غزې کړېدلو ولسی وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
The G7 ministers reaffirmed our staunch support.
دا جی وو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسولیت لري چې دا مسله یقیني کړي، څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د ومینیټي بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي، موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه شور بحثونه وکړل چې پر اساس یې کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یوه بشري وقفه به موږ د فلسطیني ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټد
پرس خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوي چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکي وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، تیلو او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکي پرېږدي چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. په اعلامیه کې همدارنګه د حماس لخوا د اسرایلي برمته او د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په اوومه حماس د اسرایل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې له 1400 زیات اسرایلیان ووژل او شاوخوا 240 نور یې رغمل او هغوی له ځان سره غزې ته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت تیر ورځ وویل چې په غزه کې د وژل شوو شمېر له 10,000 تنو واوښت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندویو ټولنو د غزې چې له 2,000,000 زیات کسان پکې اوسي بشري وضعیت ډېر خراب بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته یې دوام ورکړی دی. د اسرایل پوځ نن وویل چې د غزې په ترانګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړوونکی او یو شمېر وسله وال وژلي دي. اسرایل په کلابند شوې غزه کې وروستیو هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سخت دریځو د تر ځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نښه کړې ده. غزه چې د سخت دریځو وسله والو یو پیاوړی مرکز دی د اسرایلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابنده شوې ده. د اسرایل پوځ وویل ځواکونو یې د دغه ګڼ میشت ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي چې وسله والو یې اسرایلي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې روستي جزئیات څه دي. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې نن د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې څلوېختمه لوبه جریان لري. دغه سیالي د انګلستان او نیدرلند د ملي لوبډلو ترمنځ کیږي. انګلستان لومړی توپوهنه کړې ده، د 340 منډو هدف یې ټاکلی دی. یاد لوبډلې ته بن سټوکس سلیزه وهلې ده. نیدرلند لوبډلې خپله توپوهنه پیل کړې ده. دوی په 15 اوور کې 55 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. باید وویل شي چې یادې دواړه لوبډلې په روان نړیوال جام کې له مخکې تګ نیمه پیلوبې ته له رسیدو څخه پاتې دي. بل لور ته باید ووایو چې 13 شپه چې کومه سیالي افغانستان په آسټرالیا وبایلله، آسټرالیا وتوانېده چې نیمه پیلوبې ته ووځي. په روان نړیوال جام کې درې لوبډلې مشخصې شوې دي چې له هغې جملې څخه هندوستان، سویلي افریقا او آسټرالیا ده چې دوی به نیمه پیلوبه ترسره کوي. خو څلورمه لوبډله لا هم نه ده څرګنده او د هغې لپاره افغانستان، پاکستان او نیوزیلینډ په مقابله کې دي. سبا د نیوزیلینډ او د سریلانکا ترمنځ سیالي ده چې د هغې سیالۍ په پایله کې به څرګنده شي چې نیوزیلینډ دغه سیالي که وګټي نو دوی به د نمرو په جدول کې څلورم مقام ته ورسیږي. ورپسې بیا په افغانستان او سویلي افریقا سیالي لري د نومبر په 10 نیټه چې هغه پایله به هم په دې جدول باندې تاثیر ولري. او بل اخر د پاکستان او انګلستان سیالي چې د دې تورنمنت په وروستیو کې به ترسره شي څرګنده بکړي چې له دې درې لوبډلو څخه څوک د کولای شي څلورم ټیم په توګه نیمه پیلوبې ته ورسیږي. خو کچېرې انګلستان، پاکستان او نیوزیلینډ خپلې سیالۍ بایلي او افغانستان له سویلي افریقا څخه ګټي، بیا به نیخ په نیغه افغانستان نیمه پیلوبې ته رسیږي او نیټ رن ریټ ته به نه کتل کیږي. بل لور ته نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ګمارلی دی. په وروستیو کې د فوټبال د 2018 او د 2018 آسیا جام او نړیوال جام د لارموندنې په لومړي پړاو کې د افغانستان د فوټبال د پخواني مشر د ملي روزونکي عبدالل متیری پر وړاندې لوبغاړو پریکون کړی وو او نه یې غوښتل چې لاغه سره سیالي وکړي. که څه هم په یادو سیالیو کې افغانستان بریالی هم شو، خو المتیری بیا وروسته استعفا اعلان کړه. او نن د فوټبال فدراسیون مشر کارګر وویل چې نوی روزونکی له انګلستان څخه راوسته چې اشلی مایکل نومیږي او د نوموړي په باور هغه د روزنې ډیره تجربه لري او د فوټبال د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې به د افغانستان ملي لوبډلې روزنه پر غاړه واخلي.
مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس به هم قرغزستان ته ورشو چې هلته د خوشحالو اناګانو یو ډله جوړه شوې ده. نشي دا ډله څه کوي، ولې د خوشحاله اناګانو ډله ورته وایي؟ په دې راپور کې ورو پم دي سره زموږ پښتو خبري مجله مونږ هلته پای ته رسیږي.
د کرغستان په قدمجی خار کې د نستی او شلو خصو دا ډله په اونۍ کې څو وارې راغونډیږي او د دې هیواد روایتي قالین شیردک جوړوي. د خصو خپل ډلې ته د خوشاله نیاګان نوم ورکړی دی. د قدمجی سیمې زیاتره خلک اندېښنه لري چې په روایتي توګه د شیردک قالینونو جوړول به ختم شي. خو د خوشاله نیاګانو ډله وایي چې دوی له خپلو میندو پلرونو یاد کړی هنر اوس ځوان کول ته هم ښایي.
زه د خپل ځان مصروف ساتلو لپاره دلته راځم او خپل هنر په کار راولم. دلته راتللو سره ما ته زما د پینشن تر څنګ نورې پیسې هم میلاو شي. زما دلته د راتللو بله وجه دا هم ده چې د قالینونو جوړولو دا طریقه له یو نسله تر بل نسل پورې ورسیږي او ځوانان یې زده کړي.